السلام علیکم دا مشال ریډیو ته د غرمې 12 بجې شوې دي نن د شورو ورځ او د 2015 کال د اگست 19 نیټه ده ز فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هر کله کوم په روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو خو لومړی زموږ د همکار منور شانه خبرونه اورو
اول د خبرونو سرټ کې د پاکستان پوز په شمالي وزیرستان کې د هوایي بریدونو په ترڅ کې د اتلس وسلوالو د وجنې ادعا کړې ده نن د افغانستان د خپلواکۍ د اعلان شپږنویمه کلیزه نمانځل کېږي او یورپ یونین ویلي چې 13 میاشت ورغلو غیر قانوني کډوالو شمیره 1,10,000 ته رسیدلې ده او اوس د خبرونو تفصیل د پاکستان پوزوای پرونی په شمالي وزیرستان کې د هوایي بریدونو پر مهال نور اتلس وسلوال وجليدي پوزوای د غبریدونه په شوال سیمه کې ترسره شوې د دینې وورز وړاندې هم پوز د شمالي وزیرستان په بیلابیلو برخو کې په هوایي بریدونو کې د 500 وسلوالو د وجلو ادعا کړو دا راز پوزي چارواکي ویلي په یاد سیمه کې د رواني میاشتې په 14 منټه هم هوایي بریدونه ترسره شوې چې په کې خوښه سلوي وسلوال وجل شوې بل خو د شمالي وزیرستان اوسیدونکو وای په وجل شو کسانو کې عام خلک هم شامل دي هلته وسلوال طالبانو لا هم په ډیړه سند دی ویلي د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون د کشمیر په لانج منسیمه کې د انختو نه پاس په پاکستان او هند ټینګار کړی چې د زغم نه دی کار واخلي په دغه انختو کې دواړو خواو ته مرګ جوړ بلاوخته ده نو موړي ویلي د رواني میاشتې په درشتمه او سلیریشتمه نیټه باندې نوې ډیلی کې د پاکستان او هند امنیتي مشرانو ترمنځ ملاقات د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرو اترو ته لار هواره کړي هندي پولیس وايي پرون د هیواد د تنظیم لاندې کشمیر په سرینګر سیمه کې د تشدد په تازه پیښو کې مشکوک یاغیانو یو سوالاو یو عام کس په ډزو وجلې ده هلته درواني میاشتې په 14 منټه پاکستان کې د هند له اړخه د پولي پورې غاړه ګولباري یو خزه وجلې و ته نور یې جوبل کړی دی نن د افغانستان د خپلواکۍ د اعلان شپږ نویمه کلیزه نمانځل کیږي افغانستان د 1919 کال د اگست په 19 نیټه له برتانیا سره د تړون په بنیاد د خپل ازادۍ اعلان وکړ افغانستان کله هم د برتانیا د برخې په توګه نه دی اعلان شوی خو د انګلو افغان ټریټي په نوم د تړون د افغانستان مکمل خپلواکۍ ته رسمیت ورکړ په کابل او یو شمیر ولایتونو کې باندې رسمي محفلونه وی او په هیواد کې عمومي رخصتي ده د افغانستان د کورونو چار وزیر نورالحق علومی وسلوالو ډلو ته غواخ کړی چې له ترهګرو فعالیتونو لاس واخلي کنه وی نو د سختو نتایجو سره به مخ شي نوموړي پرون په کابل کې د هیواد خپلواکۍ د ورځې د نمانځ غونډې او یو شمېر امنیتي منسوبینو ته د تمغو ورکولو په مراسمو کې وویل
حکومت وحدت ملی برای آنان که از جنگ دست بکشند
د ملی وحدت حکومت ها غډل چې له جګړې لاس اخلي او د سولې له پروسیسر یو ځای کیږي هر کله کوي خو هغه کسان چې زمونږ د بیګنا خلکو وژلو ته دوام ورکوي زمونږ د امنیتی ځواکونو لغه خماتون کې جواب سره مخ کیږي او دوی ته به پرته لمات نور پایلې ونه لري
نوموړي زیاته کړه چې ځینې سیمه ییز هیوادونه اوس هم د خپلو اهدافو ترلاسه کولو لپاره وسلوالې ډلې استعمالوي د افغانستان په لوګر ولایت کې د هوان ګولې د لګیدو په پیخه کې د یوې کورنۍ درې ماشومان وجل شوی او مور یې سخت زخمی شوی ده د لوګر د ولایتي شورا رئیس حسیب استانګزی نن مشال ریډیو ته ویل چې پیخه تیر شپه 10 بجې د مرکز اړوند د بهاري په سیمه کې رامسته شوی ده هغه زیاته کړه د هوان ګولې د نامعلوم لوري وشتل شوی و د یاد ولایت امنیتي مسولینو تر اوسه په دې اړه سند ویلي یاد سیمه د لوګر له ناکرار سیمو نه بلل کېږي چې وخت نا وخت د وسلوال مخالفینو او د حکومتي ځواکونو ترمنځ پکې سختې انختی کیږي تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ د ملګرو ملتونو د ماشومان ادارې ویلي د یمن په شخړه کې د 13 مارچ د میاشتې راهیسې نږدې 400 ماشومان وجل شوي او تقریبا همدومره شمیر ماشومان وسلوالو ډلو ځان سره برتي کړي دي د یونیسف لخوا په اول وار د یمن په حقله دا راز خبرداري ورکړل شوی دی په دغه هیواد کې د سعودي عرب په مشرۍ اتحادیانو د مارچ د میاشتې راهیسې د حوثي یاغیانو خلاف جګړه شروع کړې ده د ملګرو ملتونو د ریپورت وايي تر یوې هفتې وړاندې پورې د یمن په شخړه کې 300 نوی ماشومان وجل شوی، شپک سوا جوبل شوی، دری سوا واویا د جنگ لپاره برتکلی شوی او دیار لسلک خپلو کورونو پریخودلو تا مجبوره شوی دی. په نړۍ کې د اټمي وسلو د خورېدو د مخنیوي او یا تنو کارپوهانو د ایران د اټمي موافقې ملاتړ وکړ. د اټمي وسلو د سارنې ټولنې پرون په یوه خبر پاڼه کې ویل چې د ایران د اټمي پروګرام په اړه شوې موافقه په اغیزمن ډول د سارنې او تفتیش وړ ده. د دې موافقې په بنیاد به ایران د نړیوالو د اقتصادي بندیزونو د نرمېدو په بدل کې خپلې اټمي اساسې محدودې کړي. یورپی یونین پرون ویل چې تیره میاشت د ورغلو غیر قانونی کډوالو شمیر 1,10,000 کسانو ته ورسید چې وړاندې یې مثال نه لیدل کیږي. د یورپی یونین چارواکو پرون رویټرز خبري ایجنسۍ ته ویلي زیات خلک په شام او افغانستان کې له روانې ناکرارۍ د تیښتې په حال کې دي او ښایي چې دا شمیر په راتلونکو میاشتو کې لا زیات شي. یورپی یونین وایي چې یوازې په جرمني کې تیر کال 2,13,000 کسانو د پناه درخواستونه ورکړي وو او سږکال ښایي دا شمیر 9,00,000 ته ورسیږي. وروسته خبر دا چې د یوکرین صدر پیټرو پوروشنکو به په راروانه هفته کې د جرمني او فرانس د مشرانو سره ملاقات کوي چې پکې به د یوکرین په ختیځ کې د تشدد په زیاتېدو خبرې اترې کوي، ځکه چې دې مسلې د روس پلوه بلتون غوښتونکو او یوکرینی ځواکونو ترمنځ ډزبندي د شکونو سره مخ کړې ده. د فرانس د خارجه چارو وزیر لارنت فیبیس په پیرس کې ویل چې پوروشنکو به د روانې میاشتې په 28 په برلن کې د جرمني د مشر انګلا مرکل او د فرانس د صدر فرانسوا اولان سره لیده کاته کوي. دا اتر دې دمه د مشال خبرونه اوس درته زموږ خبریال احمدالله د کرنسیو بیې او موسم حال دراوروي.
د پیښور د کرنسۍ بازار نه اخستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر 1.03 روپۍ اخستل کیږي او 1.03 روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 1.45 روپۍ او 1.49 روپۍ. یو پاؤنډ 1.60 روپۍ 40 پیسې او 1.60 روپۍ 80 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 23.10 روپۍ او 23.40 روپۍ. یو سعودي ریال 20.25 روپۍ او 20.50 روپۍ. یو افغاني 1.60 روپۍ او 1.20 روپۍ. او 288 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخستل کیږي او 290 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وست موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت پر ورځ د پیښور او بنو په یو نیم ځای کې د باران کېدو امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 4.5، په بنو کې به زیات نه زیات 8.5 او کم نه کم 15، او په کوټه کې به زیات نه زیات 15.5 او کم نه کم 19 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو د مشال تازه خبرونو او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې باوري د ملکنډ د صوبایي سملې غړي وایي د دوی په هنتونو ته د یونیورسټي ماډل اکټ وغځول شي.
دا د یونیورسټي اکټ قرارداد موږ سره متفق قرارداد سره نه اکټ شو چې سملې نه پاس کړي او تر اوسه پورې هغه اکسټینډ نه شو.
د خیبر پختونخوا گورنر ویلي د خیبر ایجنسۍ د باړې په بیا آبادولو با 1.5 ارب روپۍ لګول کیږي.
ټول پروګرام چې دی د ریهابلیټیشن دا د گورنر خیبر پختونخوا اسپیشل ډیولپمنٹ پیکج فار باړه چې تقریبا 1 ارب روپۍ پورې پیسې مونږ ته ریلیز شوې دي.
د غیر سرکاري ادارو کارکونکي وایي په خیبر پختونخوا کې امنیتي ادارې په کار کې مشکلات پیدا کوي.
مونږ چاته سلای مشین ورکو کو چاته سکول خلاصو بدې کور د خوشاله خو چې کل مونږ د فکر خلکو ته د فکر ورکولو خبره کو چې دا دونه چې داسې خبرې کو نه په بیداری نه منې شي بالکل نه منې.
او نن د افغانستان د خپلواکۍ شپږ نوې مکلي زال مانزل کیږي. د مشال سره واوري تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي د صوبای اسمبلی لخوا منظور شوی قوانین ملکنډ ډیویژن ته د غزول لپاره د پاکستان د صدر لاسلیک کول لازمی دي. پرویز خټک زیاته کړه چې د لړکې با ډیر زر د صدر ممنون حسین سره ملاقات کوي. په دې اړه نور تفصیل د پیښور نه د مشال ریډیو خبریال خالد خان راکوي.
دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلی دی چې هغه به ډیر زر دا پاکستان ولسمشر ممنون حسین سره لیدل کوي چې دا پختونخوا اسمبلی نه منظور شوی ټول قوانین ملکن ډویژن ته وغځوي، ځکه چې د صوبایي اسمبلی نه منظور شوی ځینې قوانین لا تر اوسه پورې دا خیبر پختونخوا ملکن ډویژن کې عملي نه دي. صوبایي اسمبلی کې د سوات نه د پاکستان تحریک انصاف په ټیکټ منتخب شوی دا ډاکټر حیدر علی د یو پښتنې په ځواب دا پښتونخوا وزیر اعلی اول چې د بدقسمتۍ نه د صوبایي حکومت ځینې قوانین لکه معلوماتو ته د رسای قانون او یونیورسټي ماډل اکټ لا تر اوسه پورې سواد دیر او د ملکن ډویژن نور سیمو کې نه دی عملي شوی. مونگا د تیر سو میاشتونا دی ستونزې سره مخامخ یو. صوبایي حکومت د پاکستان ولسمشر ته هم مراسلې لیږلې دي خو تر اوسه پورې څه جواب را نغلو. اوس ما د صوبایي چیف سیکرټری ته امر کړی دی چې دا صوبایي اسمبلی نه منظور شوی ټول قوانینو لیست جوړ کړي او بیا هغه د گورنر د لاسلیک نه پس زه به په خپله د ولسمشر سره وینم چې دغه باندې عمل وکړي، ځکه چې زمونږ یو قانون هم لا تر اوسه پورې ملکن ډویژن ته غځول شوی نه دی. ڈاکٹر حیدر علی او د سوات نه د صوبایي اسمبلی غړو سو میاشتې وړاندې دا اسمبلی نه یو قرارداد منظور کړی و چې د صوبې د نورو پوهنتونونو په شان د سوات پوهنتون ته دی هم د یونیورسټي ماډل اکټ وغځول شي.
دا د یونیورسټي اکټ قرارداد موږ سره متفقه قرارداد څلور میاشتې وشوې چې اسمبلی نه پاس کړی، خو تر اوسه پورې هغه ایکسټینډ نه شو. یا خو دغه پروسس یا مرکزی قانون کې پاین کې تبدیلی موږ د افاق نه مطالبه کوو چې داسې بدلون راوستل شي چې څنګه د نورو صوبو د صوبې د نورو حصو دپاره موږ قانون سازي کوم، دغسې ډایرکټلی هغه قانون سازي زموږ د ډیویژن دپاره.
خو بیا د دیر نه د قومي وطن پارټۍ د صوبایي اسمبلی غړي بخبیدار خان وویل چې دا ملکن ډویژن خلکو ته د مالیې او ځینې نور مراعات حاصل دي او په کار ده چې د دغې اسانتیاګانو خیال وساتل شي. دا یادونه ده چې خیبر پختونخوا اسمبلی یو کونسل غړو کې نیغ په نیغه منتخب شوی درویشت ملکن ډویژن سره تعلق لري، خو بیا په اسمبلی کې د هغوی منظور شوی قوانین د پاکستان ولسمشر د لاسلیک نه بغیر د دوی په سیمه نه عملي کیږي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د خیبر ایجنسی انتظامی چارواکی وای دوی د خیبر پختونخوا د گورنر د خصوصي پرمختیاي پروګرام لاندې د باړې د بیا بحالۍ لپاره تیاری کړې ده چې پکې به د سیمې د پرمختګ لپاره خوښا یو نیم ارب روپۍ لګول کیږي. هلته بیا د باړې خلک وایي چې دوی د 2009 کال راهیسې د وسلوالو پر ضد روانو پوځي عملیاتو او بدامنۍ له وجې ډېر ځپل شوي دي، نو پکار ده چې دغلته د نه هم زیات پرمختیایي کارونه ترسره شي. په دې اړه نور تفصیل د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکی وای چې د خیبر پختونخوا گورنر د خصوصي پرمختیایي پیکیج تر لاندې به د باړې د بیا بحالۍ لپاره خواوشا یو نیم ارب روپۍ خرچ کوي. دوی وای چې د دغې پرمختیایي پیکیج تر لاندې به د باړې بازارونه، سړکونه، وران شوي سکولونه او کورونه بیا جوړوي. په دې هکله د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه مشال ریډیو ته وای
دا ټول پروګرام چې دی rehabilitation دا دی گورنر خیبر پختونخوا اسپیشل ڈیولپمنٹ پیکج فار باڑا دا په هغه باندې لاندې مرتب شوی دی چې تقریبا یو ارب روپو پورې پیسې موږ ته ریلیز شوی دي. 50 کروڑ روپے نور چې دي هغه په دې ADP کې نور منظور شوی دي، نو ان شاء الله دا ټولې یونیم ارب روپے چې دي دا بدل ته لګي. په دې کې د باړې بازار د روډ لوی دل دي، دلته میونسپل کمیټي پہلا ځل په باړه کې میونسپل کمیټه دفتر جوړې دل دي. یو هغه سکولونه دي چې مکمل تور باندې هغه ډیسټروی شوی دي، مطلب پہلا چې کوم کمپلیٹ ڈیمیج دی دا تقریبا 95 سکولونه دی په دې کې ریکنسٹرکشن بد دی کیږي
او د گورنر خصوصي پرمختیایي پیکیج یو چارواکی عرفان وای چې د باډی مرکزی روختون لپاره به دوی مهم سامانونه ورکوي
یو سکیغدے اسکیم دے دغی اسپتال دا پارا چی آغا تقریباً دا 2 کروڑ روپے چی کم دے سمرہ ایکویپمنٹ دل تکی لگی نو آغا سٹول ایکویپمنٹ با مونگا انڈر گورنر سپیشل ڈیولپمنٹ پروگرام انڈر دیتا پروائیڈ کو نو آغی مونگ سارا منظوری شوے دے چی پا دی اسپتال کی سونا فرنیچر سمرہ ایکویپمنٹ لگی آبا ٹول چی کم دے دیتا پروائیڈ کی خواد دینا علاوہ زمونگا یو بل سکیم ہم دے دا دی دا پارا چی آغام لگ بگ دا 2.5 کروڑ روپے دے نو آغا کہ بس سولر اسٹریٹ لائٹس چکم دی پدی اسپتال کے بس سولر اسٹریٹ لائٹس لگی اور دا دینا علاوہ چکما فیسیلیٹیز دی سمرا ہاسپٹل کے ان سائڈ چی دبا وابڈا پلس سولرائزیشن دواڑو باندھے بدا چلی چی سمرا وارڈز دی سمرا مطلب او پی ڈی دے نو آگا بٹول دے کے کی زمونگا دا دی پروجیکٹ چکم کمپلیشن ڈیٹ دے آگا دسمبر دے
دا چیپ باڑا کی وس کم کارونو تا ضرورت تے پدے حکلا دا باڑی سیمی او مشر حاجی خان پردے وائی
کومی بجلی مطلب ہے چیم ختم دو چی بجلی بحال کرشی مدا غوڑو چی کم ہے کسی ول دیو کسر کوری دی چی آغا ٹویلو نمونتا بحال کرشی روڈو نہ چی دی دا چی جوڑ کرشی کم اسپتولو نہ چی دی میرا بونی دیو کرشی چی زوڑو خود خود جوڑ کرشی چی نوی دی منسرا پا کم زوینو کی نو پا خود کی اسپتولو نمونتا جوڑ کرشی دا سی ہوئے چی کم کورونا ویرون شوی دا غیب مو پورا پورا سروے کرو دا غیب مو مطلب ہے چی معویزہ ویر کرو چالور پنجو کورونا پدا ٹولا کو خیل پتا پکی لکلی شوی دی نور بالکل سروے نظر شوی تو من پورا پورا معاوضہ غوڑو
د خیبر ایجنسی په باڑا کی د 2009 رئیس روانو فوزی عملیاتو بدمنی لامل ځای خلک ډیر زپل شوی دی خوست پکې د وسلوالو پر ضد عملیات سرته رسیدلې دی او په زرګونه بې کوره شوی کورنۍ ورته بیرته ستنې شوی دی فرحات شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شن
د خیبر پختونخوا د غیر سرکاري ادارو غړو له حکومت غوښتنه کړې ده چې د امنیت په نوم دی د دوی د ادارو د تنګولو نه لاس واخلي دوی په او د دوی په هلو ځلو کې د خنډونه نه رامنځته کوي د لړکې پرون په پېښور کې د غیر سرکاري تنظیمونو د اتحادیې یوه غونډه وشوه چې پکې خیبر پختونخوا کې کارکوونکي تنظیمونو ګڼ شمېر غړو ګډون کړی وو د غونډې حال د پېښور نه د زلان یوسفزي په دې رپورټ کې
د غونډې پر مهال د عورت فاونډیشن غړی سایمه منیر مشال ریډیو ته وویل چې د ټینګ امنیتی ګامونو او سارنې له وجې په خیبر پختونخوا کې د غیر سرکاري تنظیمونو لپاره کار کول ګران شوي دي
اوس کله وی چې تاسو نو این او سی والے نو ابجیکشن سرٹیفکیٹ والے خجی هغه مواقع اوس سواد کې زوی نه نه د این او سی چې دا اوس به تاسو الیمنت کور نه لري مطلب هغه چې سونه طریقې دی خپلول شي کنه نه تنګول د پاره اغه دا کار شروع کړی دی تم د پاره په ویلفیر کار کیږي نو د خوشاله دي کوم چاته سړی مشین ورکو کو چاته سکول خلاصو بده کوو دا خوشاله دي خو چې کله موږ د فکر خلکو د فکر ورکولو خبره کوو چې دا دونه چې دا سه خبره کوو نه په بیداری نه منې شي بالکل نه منې
د اس پی او پنامه د یوې بل غیر سرکاري ادارې مشر ارشد هارون وای چې د خیبر پختونخوا په پرتلا په پنجاب کې غیر سرکاري ادارې په آزاد مټ کار کوي
مغه این جی او ته په پنجاب کې د کار کولو اجازه شته او په پښتونخوا یا په بلوچستان یا په فاټا کې وته اجازه نشته نو دا خو یو مونږ د ډیسکریمینیشن په نظر ګورو د امتیازی سلوک د دې خلکو سره کیږي ځکه چې داغه فائدہ پنجاب ته رسی داغه فائدہ بلوچ سند ته رسی ولې داغه فائدہ دی بلوچستان یا پښتونخوا ته رسیدو ته نه پریږي
د سیاسي چارو کارپو او د یو غیر سرکاري ادارې مشر ایمل خټک وای چې باید حکومت د غیر سرکاري ادارو لپاره پالیسي جوړولو کې لنرمه او مشاورت څخه کار واخلي
دای چې د سرګرمیانه کمی شي نو څوک برازي دا ځبه څوک ډکې نو د دې لپاره موږ حکومت ته وایو چې تاسو او زمونږ ډیر خبرې چې دي هغه مشترک دي. مثلا مونږ هم په معاشره کې د مینارووي خبره کوو، د رواداری خبره کوو، او د انتها پسندۍ خلاف یو. حکومت هم که موجوده ته وګوره نو دغه پالیسي داره چې انتها پسندۍ ختمول غواړي. حکومت هم غواړي چې د خلکو مسایل له حل کړي، مونږ هم غواړو چې د خلکو مسایل حل کړو. مونږ حکومت ته صرف دا وایو چې تاسو هر یو قانون کراولی، پالیسی چراولی، نو هغه دې د مشاورت سره راشي، دا نه چې یک طرفه تور باندې راځي.
پام دی وی چې څو ورځې وړاندې د خیبر پختونخوا اسمبلی کې هم په صوبه کې د غیر سرکاري تنظیمونو په دې ستونزو بحث شوی وو، او د هواري کار یې د سوشل ویلفیر قائمه کمیټه ته سپارل شوی دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
رازو یوې مطبوعاتي کتنې ته فارن پالیسی مجله په خپل یو مقاله کې لیکي چې پاکستان کې ترهګري تر هر څه لوی خطر ګڼل کیږي، خو په حقیقت کې د نشئی توکو استعمال د دې هیواد لپاره تر ټولو لوی خطر دی چې له وجې د ترهګرۍ نه څو چنده زیات خلک مړه کیږي. د دې مقالې مهمې برخې زموږ د همکار منور شان اورو.
د فارن پالیسی مجلې په دې مقاله کې راغلی چې پاکستان کې د ترهګرۍ له وجې هر ورځ اوسطا 9 کسان وژل کیږي، خو د نشئی توکو له وجې د ورځې اوسطا 200 کسان مړ کیږي. او د افسوس خبره دا ده چې حکومت د ترهګرۍ خلاف یو شمېر ګامونه پورته کوي، خو د نشئی توکو خلاف حکومتي اقدامات د نشت برابر دي. د مجلې په وینا په افغانستان کې بدامنی زیاته ده، ورسره د اپیمو پیداوار هم ریکارډ کچې ته رسیدلی دی. یعنی د یوې اندازې مطابق د نړۍ 85% اپیم په افغانستان کې پیدا کیږي. په دې کې دا خبره ډیره واضحه ده چې د نشئی توکو کاروبار او سمګلینګ د ترهګرۍ سره ډیر نږدې تړاو لري. د پاکستان پوز او حکومت هم دې خبرې ته په اشاره سره ویلي چې په خپل هیواد کې دننه به د نشئی توکو او ترهګرۍ خلاف یو شان ګامونه پورته کوي، ځکه چې یوازې د ترهګرۍ خلاف عملیاتو سره به د امنی ختمېدل ممکن نه دي. مجله لیکي د روان کال په جون میاشت کې د ملګرو ملتونو یو ریپورت ویلی وو چې پاکستان د نشئی توکو د مسلې سره مخ دی، او په دې کې ورته زیاتره د افغانستان نه وړل کیږي. د دې ریپورت تر مخه د افغانستان 50% نشئی توکي د پاکستان د لارې نورو هیوادونو ته رسول کیږي، چې پکې زیاتره برخه په دې هیواد کې پاتې شي، او دا راز د دې هیواد 80% نشیانو ته په اسانه نشه ملاویږي. فارن پالیسی مجله د یو امریکایي چارواکي لخوا لیکي داسې ثبوتونه شته چې ښایي پاکستانی طالبان د نشئی توکو د سمګلینګ نه مالی ګټې ترلاسه کوي. د یوې اندازې مطابق یوازې په 2009 کال کې طالبانو د دې نسه باندې 100 میلیونه ډالر ترلاسه کړي دي. دا راز ثبوتونه شته چې په کراچۍ ښار کې هم طالبان د مجرمانو او نشئی توکو د سوداګرو سره همکاري کوي. مجله په اخر کې لیکي چې پاکستان د ترهګرۍ خلاف فیصله کون ګامونه پورته کوي، خو په دې کې د نشئی توکو د پیداوار او تجارت مخنیوي ډیر مهم دی. دا راز به نه یوازې د دې هیواد وګړي د نشئی توکو د استعمال نه خلاص شي، بلکې د ترهګرو ډلو د آمدن ذرایع به هم ختم شي، چې په نتیجه کې به یې د ترهګرۍ خلاف جګړه ډیر اسانه شي.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې پروګرامونه
دی هیلی په پاوکم یو لس بجو،
حجرا په یونی ما بجا،
ستونزی او سرکار په پاو باندې دوو بجو،
د کرخی پر غاړه په دونی مو بجو،
د نړۍ رنگونه په درینی مو بجو،
مدرسې په اوسنی اثر کې په پاوکم څلور بجې،
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمو بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر نور الحق علومی په وسوالو غږ کړی چې د ترهګر بریدونو او ولسی خلکو د وجنو نه دی لاس واخلي، او د امن د پروسې سره ملګری شي. په بل صورت کې افغان ځواکونه دا توان لري چې په قوت سره د وسوال بریدونو مخنیوی وکړي. نوموړي دا څرګندونې یو شمیر امنیتي چارواکو ته د بهادرۍ د تمغو د ورکولو په مراسمو کې کړې دي. نور تفصیل د ناجیه صافی په دې رپورت کې.
په کابل کې د ورستیو ناامنیو په زیاتېدو سره د کورنیو چارو وزیر تروریستي ډلو ته ګواښ کوي چې د افغانانو له وژلو لاس واخلي، کنه نو د افغان ملت او د امنیتي ځواکونو له جدي غبرګون سره به مخ شي. د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي د سې شنبې په ورځ د هیواد د خپلواکۍ د ورځې د نمانځ غونډې او یو شمېر امنیتي منصوبینو ته د مډالونو او ستاینلیکونو په مراسمو کې وویل تروریستي ډلې به خپلو اهدافو ته ونه رسېږي. نوموړي وویل چې افغان حکومت هغو ډلو ته چې له جګړې لاس اخلي او د سولې له پروسې سره یو ځای کېږي هرکلی کوي، خو د هغو ډلو په وړاندې به جدي مقاومت وکړي چې د افغانانو وژلو ته دوام ورکوي.
حکومت وحدت ملی برای آنان که از جنگ دست بکشند.
د ملی وحدت حکومت هغه ډلې چې له جګړې لاس اخلي او د سولې له پروسې سره یو ځای کېږي هرکلی کوي، خو هغه کسان چې زموږ د بیګنا خلکو وژلو ته دوام ورکوي زموږ د امنیتي ځواکونو له غاښ ماتونکي ځواب سره مخ کېږي او دوی ته به پرته له ماتې نورې پایلې ونه لري.
ښاغلي علومي وویل اوس مهال د سیمې یو شمېر هیوادونه له تروریستي ډلو د وسیلو په ډول کار اخلي تر څو له دې لارې ځان خپلو هدفونو ته ورسوي. نوموړي وویل نړۍ ته اوس ثابته شوې چې تروریستي ډلې په کوم ځای او د چا له خوا ترې ملاتړ کېږي. تر دې وړاندې هم د افغان حکومت چارواکو په ښکاره پاکستان او په ځانګړي ډول د دې هیواد استخبارات تورن کړی چې په خپله خاوره کې تروریستان روزي او د افغانستان د ناامنۍ لپاره ترې کار اخلي، خو افغان کارپوهان بیا وایي چې په افغانستان کې د جګړې د ختمېدو لپاره یو نړیوال اجماع ته اړتیا ده او حکومت باید د دغو څرګندونو پر ځای په اساسي حل لارو فکر وکړي. د پوځي چارو کارپوه عتیق الله مرخیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
جګړه ورځ تر بلې وحشت شکل ځان ته نیسي، بدترین حالت ته رسېږي. دا انفجارات د کابل چې ګورئ، یعنی دا ډېر یو بد حالت د جګړې و. تر دې چې دا یو اجماع جوړه نه شي او بین المللي د دې سره دغه ونه کړم او نه تونه کړه د افغانستان سره فکر نه کوم چې موږ په تنهایی لري جګړه نظام خلاص.
خو له دې مخکې د افغانستان جمهور رئیس د سیمې او نړۍ د یو شمېر هیوادونو له سفیرانو سره په ارګ کې د خبرو پر مهال ټینګار کړی چې د پاکستان څخه هیله لري تر څو په هغه هیواد کې د تروریستي ډلو په وړاندې جدي اقدام وکړي. په کابل کې د وروستیو خونړیو پیښو څخه وروسته خلک هم ټینګار کوي چې افغان حکومت باید د پاکستان په وړاندې نور پخوانی دریځ ونه ساتي او پرېنږدي چې اسلام آباد په دغه هیواد کې خپلې هیلې عملي کړي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، نن د افغانستان د خپلواکۍ شپږ نویم کلیزه لمانځل کیږي. د هیواد د 1919 میلادي کال د اگست په 19مه نیټه د برتانیې سره د انګلو افغان ټریټي په نوم یو تړون کړی و چې په نتیجه کې د افغانستان د مکمل خپلواکۍ اعلان وشو. په کابل او یو شمېر ولایتونو کې به نن د دې ورځې د لمانځلو لپاره بېلابېلې دستوري کیږي. په دې اړه نور تفصیل د فرشتا جلال زین اورو.
نن په افغانستان کې دولتي دفترونه، ښوونځي او پوهنتونونه رخصت دي او په کابل او شمیر ولایتونو کې به د استقلال د لمانځلو لپاره غونډې وشي. د افغانستان د خپلواکۍ معاهده یا د انګلو افغان تړون د 1919 میلادي کال د اګست په 8مه د افغانانو او انګلیسانو د درېمې جګړې په پای کې لاسلیک شوه. په دې معاهده کې چې د راولپنډۍ تړون هم ورته ویل کېږي، افغانستان د خپلواک هیواد په توګه په رسمیت وپېژندل شو. د دې تړون پر اساس برېټانیې ومنله چې د برېټانوي هند قلمرو په خیبر دره پوري محدود وي. افغانانو تر دې تړون یو لس ورځې وروسته د اگست په 19مه د خپلواکۍ رسمي اعلان وکړ. د خپلواکۍ اعلان په افغانستان کې د یوې نوې دورې د پیل په توګه ومنل شو. د هغه مهال پاچا امان الله خان چې د ازادۍ لپاره د مبارزې سرلاری ګڼل کېږي په پوځ کې اصلاحات راوستل، غلامي او جبري کارونه یې منع کړل او د ښځو ازادۍ ته یې د درناوي غږ وکړ. په ننګرهار کې چارواکي وایي چې د امان الله خان د مقبرې شاوخوا ته د یو ستر جشن لپاره تیاری نیولې ده او سږ کال به د استقلال د لمانځنې رسمي مراسم په دغه ولایت کې ترسره شي. د ازادي راډیو خبریال وایي د جلال آباد ښار په لارو او سرکونو د شاه امان الله پوسترونه ځړول شوي او د ځانګړو نندارو تیاری نیول شوی ده. د ننګرهار والي سلیم خان کندوزي ازادي راډیو ته وویل
دغه لپاره ټول آمادګیان نیول شوی دي، هم نظامی او هم ملکی. په دې کې د کونړ، نورستان، لغمان ولایتونو نه والی صاحبان، نور یو تعداد مشران دعوت کیږي.
په جلال آباد کې د استقلال د 89مې کلیزې د لمانځنې رسمي مراسم په داسې حال کې ترسره کیږي چې د امریکا متحده ایالاتو په کابل ښار کې د یو لړ سترو حملو د امکان له امله خبرداری ورکړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې خپلو ملکي او پوځي مامورینو ته د شدید احتیاط سپارښتنه کړې او په لویو غونډو کې لګډونه یې منع کړي دي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په روانه خبرونه کې تاسو لپاره د افغانستان، پاکستان او د سیمې په حالاتو یو شمېر رپورټونه هم لرو. اوریدل یې مه هیروئ. د ماسپخین یوه نیمه بجه کېدونکې دا لومړی لنډ خبرونه زموږ د همکار منور شان اورو.
د پاکستان پوځوای پرون یې د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې د هوایي بریدونو پر مهال نور اتلس وسلوال وژلي دي. د دې نیو ورځ وړاندې هم پوځ د شمالي وزیرستان په بیلابیلو برخو کې په هوایي بریدونو کې د 50 وسلوالو د وژلو ادعا کړې وه. بلخوا د شمالي وزیرستان اوسیدونکو ویلي وو په وژل شوو کسانو کې عام خلک هم شامل دي. هلته وسلوالو طالبانو لا هم په دې اړه څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون د کشمیر په لاندې سیمه کې د انخطو نه پاس په پاکستان او هند ټینګار کړی چې د زغم نه دی کار واخلي. په دغه انخطو کې دواړو خواو ته مرګ جوړ لا وخت ده. نوموړي ویلي د روانې میاشتې په 23 او 24 نیټه به په نوي ډیلي کې د پاکستان او هند د امنیتي مشرانو ترمنځ ملاقات سره د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرو اترو ته لار هواره شي. نن د افغانستان د خپلواکۍ د اعلان شپږ نویمه کلیزه منځل کېږي. افغانستان د 1919 کال د اگست په 19 نیټه برتانیا سره د انګلو افغان ټریټي په نوم د تړون په بنیاد د خپل ازادۍ اعلان وکړ. په کابل او یو شمېر ولایتونو کې به نن رسمي محفلونه وي او په هیواد کې عمومي رخصتي ده. د افغانستان د کورونو چارو وزیر نورالحق علومي وسلوالو ډلو ته ګواښ کړی چې له ترهګرو فعالیتونو لاس واخلي که نه وي نو د سختو نتایجو سره به مخ شي. نوموړي زیاته کړه چې ځینې سیمه ییز هیوادونه اوس هم د خپلو اهدافو ترلاسه کولو لپاره وسلوالې ډلې استعمالوي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یونیسف ویلي د یمن په شخړه کې د تیر مارچ د میاشتې راهیسې نږدې 400 ماشومان وژل شوي او تقریبا همدومره شمېر ماشومان وسلوالو ډلو ځان سره برتي کړي دي. په دغه هیواد کې د سعودي عرب په مشرۍ اتحادیانو د مارچ د میاشتې راهیسې د حوثي اغیانو خلاف جګړه شروع کړې او د یوکرین صدر پیټرو پوروشنکو به په راروانه هفته کې د جرمني او فرانس د مشرانو سره ملاقات کوي چې پکې به د یوکرین په ختیځ کې د تشدد په زیاتېدو خبرې اترې کوي.
او اوس هم راځو د کورنۍ ورسپانو اداریو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه سراج زهیر بیانوي.
نن ایکسپریس ورسپانه خپلې اداریې کې وایي چې کراچي کې یو واری بیا د ترهګرو نتورک فعال شو او د دې مقصد لپاره یو سکرپټ لیکلی شوی دی چې یو دم له پنجاب نه کراچي ته رامنتقل کړی شو او د دې سکرپټ مطابق د نهې په سهار په کراچي کې د متحده قومي موومنټ د قومي اسمبلی غړي رشید ګوډیل باندې حمله وکړې شوه. د ادارې په وینا د عالمي رپورټونو مطابق کراچي له دنیا خطرناک ترین ښار ګرځولې شوی دی. که څه هم دې رستیو کې داسې خبرونه راتلل چې کراچي کې امن بحال شوی خو یو دم د ترهګرۍ سر راپورته کولو یو شمېر پوښتنې هم راپیدا کړې. د کومې لپاره چې په سنجیدګۍ سره سوچ کول پکار دي ځکه چې دا معامله د عامو خلکو یا عامو ورکرانو نه اوس سیاسي مشرانو پلو را ورسېده نو په داسې صورتحال کې د سوچ او فکر ضرورت دی چې یو واری بیا دغه پټ لاسونه زموږ تر ګریوانونو را ورسېدل. اداریا اخري کې لیکي وزیر اعظم نواز شریف او آرمی چیف او نورو مشرانو د ملاقاتونو او غونډو سلسله شروع کړې ده. امید دی چې دا ځل به د ترهګرو بر لاسونه مات کړل شي او هیڅ چاته به د پاکستان په سلامتۍ د حمله کولو اجازت ورنه کړل شي. بل پلو د پیښور نه خبرېدونکي آج ورځ پاڼه خپلې ادارېیې کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا په صوبایي اسمبلی کې یو بل منظور کړی شو چې تر مخه په بلدیاتي انتخاباتو کې کامیاب شوي امیدواران خپلې وفاداري نشي بدلولی، یعنی په معنی چې خپلې پارټۍ به نشي بدلولی. کولی او کچا داسې وکړل نو هغه به ناهله ګرځولی شي. ادارې وړاندې لیکي یقینا چې دا قانون به اوس د هارس ټریډینګ د خاتمې لپاره ډیر ګټور ثابت شي. اوس به څوک هم نشي کولی چې یو امیدوار په پیسو واخلي او د هغه د ضمیر سودا وکړي. ادارې آخري کې وایي د دې سره سره باید چې اوس د امیدوارانو د پوهې د فرایضو او د اختیاراتو په هکله هم څه پروګرامونه وټاکل شي چې دا رنګ د ولس په خشن خدمت هم وکړل شي او جمهوریت ته هم وده ترلاسه شي. او باید چې راتلونکي انتخاباتو کې هم د هارس ټریډینګ د مخنیوي لپاره په قومي او صوبایي اسمبلیو کې دا رنګ بلونه منظور کړل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. فائنانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي نواز شریف چې مخکې دوه وارې پوځ حکومت ختم کړی او دا ځل هم تر ډیره وخته پورې د پوځ لخوا د سخت فشار لاندې و، خو اوس ښکاري داسې چې حکومت یې په مکمله توګه خوندي دی او خپله موده به پوره کوي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي که یو خوا له پاکستان او ایرانه په زرګونه افغان کډوال افغانستان ته په زور لیږل کیږي، نو بلخوا هر ورځ په سلګونه افغانان پاسپورټونه جوړوي او په دې لټه کې دي چې بهر ته د روزګار لپاره ولاړ شي. د دواړو مقالو غټکی له اسرار عالم مومن ناورو.
فائنانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي څه باندې یو کال مخکې د نواز شریف حکومت د تحریک انصاف په مشرۍ د میاشتو د نو له وجې سخت تر فشار لاندې وو. زیاتره به ویل چې د نو تر شا د پوځ لاس دی، خو په پیښور ارمی پبلک سکول تر بدروستو حالات په مکمله توګه بدل شو او ټول پاکستانی ولس د وسلوالو پر ضد یو موټی شو. په دغه برید کې څه باندې یو سل څلوېښت ماشومان او استادان وژل شوي وو. همداراز عمران خان چې څه وخت کې ورته د طالبان خان لقب ورکړل شوی وو خپله درنه یې ختمه کړه او پوځ په سختۍ سره د طالبانو خلاف عملیات پیل کړل. نواز شریف چې مخکې یې پوځ دوه واري حکومت ختم کړی دا مهال ډیر خوندي دی. د هیواد اقتصاد یې هم د بحالېدو پر لور دی او ښکاري داسې چې سیاسي تاوتریخوالی هم په کمېدو دی. که څه هم د پنجاب د کورنیو چارو وزیر شجاع خانزاده په ګډون یو شمېر کسان د اتوار پر ورځ ځانمرګي برید کې ووژل شول، خو د دې باوجود ځینې وایي چې نواز شریف به خپل پنځه کاله پوره کړي. بلخ واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي که یو خوا له پاکستان او ایران د افغان کډوالو ویستل روان دي او له جنوري میاشتې څخه تر دې وخته پورې له پاکستان 280,000 غیر رجسټر افغان کډوال او له ایران 250,000 افغان مزدوران په زور ویستل شوي دي. په دې کې زیاتره خپل هیواد ته ستانه شوي، خو هلته د دوی لپاره هیڅ نشته. بلخوا په سلګونه افغانان هر ورځ پاسپورټونه جوړوي او په دې لټه کې دي چې په هر حالت کې خپل ملک پرېږدي او په نورو هیوادونو کې روزګارونه ترلاسه کړي، خو په دې کې تر ټولو غټه ستونزه دا ده چې اکثره داسې کسان واپس خپل هیواد ته لیږل کیږي. یو شمېر اروپایي هیوادونو د هغو افغان کډوالو په ویستلو لاس پورې کړی چې دغلته په غیر قانوني توګه پاتې کیږي، خو دا ده چې دوی یورپ ته د رسېدو لپاره قاچاق کوونکو ته ډېر زیات رقم ورکړي. څو میاشتې وړاندې افغان حکومت د برتانیا، ناروې او جرمني په ګډون یو شمېر اروپایي هیوادونو ته خواست کړی وو چې له خپلو هیوادونو د افغان کډوالو د ویستو لړۍ اورو کړي، خو چارواکي وایي چې اوس هم له افغان کډوالو ډکې الوتکې کابل ته راځي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
ډان ورځپاڼه په یو مقاله کې پوښتنه راپورته کوي چې په دې وروستیو کې د اسلام آباد لخوا په یمن کې د حوثي یاغیانو خلاف په جګړه کې د برخه اخیستلو نه تر انکار وروسته آیا هند د پاکستان او متحده عرب اماراتو ترمنځ راغلی دی او که څنګه. مقاله لیکي متحده عرب اماراتو ته د هندي وزیر اعظم نریندر مودي د دو ورځني سفر په وخت دواړو حکومتونو د سخت دریځې په ګډون یو شمېر مسلو باندې همغږي ښودلې ده. د دې مقالې مهمې برخې د ملیحا میرزاده ناورو.
ورځپاڼه لیکي هندي رسنیو په واضح ډول ویلي دي چې د ګل په ورځ ابوظبي او دوبۍ ته د دوه ورځني سفر په اختتام د هند وزیر اعظم نریندر مودي هندي ټولنې ته په خطاب کې د ترهګري په اړه پاکستان ته په اشاره سره خبرې وکړې. د ورځپاڼې په خبره مودي په دوبۍ کرکټ سټیډیم کې ویل هغه څوک چې په اړه خبرې کیږي پوهه دي چې ذکر یې کیږي. د نوموړي په خبره په جنوبي ایشیا کې له افغانستان نه تر بنگلاديشه د هند پرمختګ په برخه کې ورسره ملګری دي او په دې متفق دي چې هغه څوک چې ورسره ملګرتیا نه کول غواړي خپل قسمت یې په خپل لاس کې دی. د بیان تر مخه سلور دیرش کال وروسته سیمې ته د هندي وزیر اعظم سفر په داسې وخت کې د هند او متحده عرب اماراتو ترمنځ یو نوی او پراخې ملګرتیا څرګندونه کوي چې په نړۍ کې چیلنجونه او موقع دي. په ګډ بیان کې د دواړو خواوو ترمنځ د اقتصاد، دفاع، امنیت، قانون عملي کولو، کلتور او د ولسی تعلقاتو د زیاتولو په لړ کې د پراخو موافقو ذکر وشو. په بیان کې دواړو لورو د سختدریزۍ په ګډون د مذهب او ترهګرۍ ترمنځ د تعلق او د نورو ریاستونو خلاف د ترهګرۍ د کارولو هڅو غندنه وکړه. په بیان کې د غرب په ګډون په جنوبي ایشیا کې د نورو هیوادونو لخوا سیاسي مسلو او شخړو ته مذهبي او فرقوارانه رنګ د ورکولو او د خپلو مقصدونو لپاره د ترهګرۍ د استعمال هم غندنه وشوه. د متحده عرب اماراتو د بارنو چارو وزیر مملکت ډاکټر انور محمد گرگشویل د پاکستان او ترکی متضاد او مبهم موقف دا ثبوت ورکوي چې د لیبیا نه تر یمن پورې د عربي سیمې د امنیت ذمہواري یوازې د عربي هیوادونو ده. ورځپاڼه لیکي چې له هند سره د تعلقاتو په حواله په بیان کې ویل شو چې د دواړو سیمو موقعیت، تاریخ، قدرتي مطابقت او د خلکو ترمنځ نږدې اړیکې د هند او متحده عرب اماراتو ترمنځ د طبي ستراتیژیک ملګرتیا لپاره یو ښه موقع ورکوي. په بیان کې ویل شو که څه هم له ضرورت سره سم د دواړو حکومتونو ترمنځ اړیکې نه دي ساتل شوي، خو اوس د دواړو ترمنځ نږدې ستراتیژیک ملګرتیا ضرورت راغلی دی. ورځپاڼه لیکي هند او متحده عرب امارات په د ترهګرۍ خلاف همکاري زیاتوي او له یو بل سره به استخباراتي معلومات شریک کوي. ورځپاڼه د هندي او ورځپاڼو په حواله وایي چې متحده عرب اماراتو ته د نریندر مودي د سمدستي تګ وجه معلومه نه ده.
مدرسې پوسنی عصر
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهالوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونیز خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقی و فرقواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمی سره اوریدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې د پاکستاني او افغان ځواکونو ترمنځ پیل شوې نښته تیر ماښام پای ته رسیدلې. په دغه نښته کې دوه افغان سرتیري وژل شوي او درې ولسي وګړو په ګډون لس کسان نور ژوبل شوي دي. دغلته په بازارونو کې څلور دوکانونه، یو هوټل او یو جومات هم د پاکستاني او عسکرو په ډزو کې سوځېدلې دي. بلخوا افغان ځواکونو د پاکستان درې امنیتي پوسټ سوځولې دي. نښته وروسته له هغې رامنځته شوه چې یو پاکستاني پوځي په مرموز ډول په خپله پوسته کې وژل شو. له پیښې یو ساعت وروسته پاکستاني او سرتیرو په افغان پوله ډزې پیل کړې. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو د خبریال روح الله انوري نه اورو.
د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستاني او افغان ځواکونو ترمنځ د تیر ورځې جګړې ماخام پورې دوام وکړ چې په نتیجه کې ولسی وګړو او افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله رسیدلې ده.
هفت زخمی داریم و دو شهید داریم که در جریان جنگ و سه نفر و ابن ملکی مبتایل حال است زخمی شده.
د افغان ځواکونو وسر تیری ټپین او دوه وژل شوي او تر اوسه درې ملکی وګړي هم زخمیان دي. د پاکستان پاکستانی پوځیانو په ډزو کې یو جومات، یو هوټل او څلور دوکانونه سوځېدلي چې خلکو ته زیات مالی زیانونه اړولي دي. هغه وویل کله چې سیمې ته نوي افغان سرتیري ورسېدل نو خلکو یې هم ملاتړ وکړ او د خپلو قواوو په څنګ کې ودرېدل. سخته جګړه ونښته
په خاطر اینکه پیشینه به انتصار حد ما درگیری بسیار شدت سرتبانای ما جمع نیرو امنیتی و مردم تا
د دې لپاره چې پاکستانی سرتیری مخکې رانشي او د کونړ خاورې ته داخل نشي افغان ځواکونو او ولسی خلکو ورسره سخته جګړه پیل کړه. زموږ ځواکونه او خلک په دې توانېدلي چې له خپل سرحد ساتنه وکړي. داسې غاښمتونکی ځواب یې ورکړی چې په راتلونکي کې د داسې سرغړونې جرات ونه کړي. هغوی خپلې پوستې خالي کړې وي. ماښام مهال یې د ډزبندۍ په خاطر سپین بیرغونه اوچت کړل او جنګ ودرېده. کومندان ویل کې دیشي مقابل لوري ته ځاني زیان اوخته وی، خو تر اوسه ورته دقیق معلومات نشته. د بریکوټ اوسیدونکو امان الله ازادي راډیو ته د سیمې حالات داسې بیان کړل.
خپل فروشي دکان او د موبایل دکان د پټک سره وو، هغه ختم دي. سلطان هوټل چې وو هغه اوتاخونه وغه سوي دي. بریکوټ کې د احمد شاه په نامه یو دکان دی، دغه کانډک سره وصل دکانو او هغه سامانونه خراب شوی دي. دکان سودان خراب شوی ده، پر کانډک باندې وسته دانی مرمۍ راغلي دي، دنه لګېدلي دي. ټول دکاندارانو چې کوم بیرغونه واغه جکړي دي، بیرغونه او سمبالر دي، زموږ د افغانستان بیرغونه دي. پاکستان لور ته درې پوسټې شوی دي، به خو زموږ خلکسان ورغري دي، همدغه څور ورته کړی دي. او دکانونو سره عوام خلکو سره زموږ خلکو غرض نه کړي.
په ولسی جرګه کې د کونړ استاد حاجی سخی مشواڼي وای، تیر ورځ ماسپخین څخه باندې 2 بجې د چترال د رندو پامنيتي پوسټه کې د یو سرتیري لمرموزي وژنې وروسته له کومې پلټنې پرته پاکستانی او ملیشو د کونړ ولایت د ناړۍ ولسوالۍ اړوند د دوکلام د پله په پوستو او شاوخوا دوکانونو ډزې پیل کړې.
د جنگونو همغه طرفدار نه وو، او دا ډېر منفي اثرات لري، او د افغانستان او پاکستان لپاره دا یو لوی تاوان هم دی، او د دوستۍ اړیکې د دې راخي، ځکه چې زموږ یو ورور را طرف ته دی، یو دې طرف ته دی، او بل په اوس وخت کې موږ دا نه غواړو چې د خپلو ګاونډیانو خپل تعلقات خراب.
له تیرو نږدې 15 کالو د پاکستان پوځ د کونړ په ګډون د ډیورن کرخې سره په نږدې سیمو د توپونو ډزې کوي، چې تر اوسه په سلګونو کسانو ته مرګ ژوب لاړولې او زیاتې کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي، او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشری حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
اوس هم راځو یو بل رپورټ ته. شمالي وزیرستان د تخیل او شوال خلک وای، کله هم چې دغلط عملیات کیږي نو عام خلک د مرګ جوبل سره مخ کیږي، او دوی نور د غنو استوندو سره هم مخامخ دي، خو حکومت په عملیاتو کې د عام خلکو ژغورنه نه کوي. په دې اړه نور تفصيل د عمر دراز وزیر ناورو.
شمالی وزیرستان ډیورنډ کرخه ته نږدې تحصیل د تاخیل او شاوال خلک شکایت کوي چې کله هم د غلطه پر وسلوالو هوایی بمباری کیږي نو ولسی وګړي هم د مرګ ژوبل سره مخ کیږي. دوی وایي د ځاني مالی توانونو سره مخ شوي او د سیمې په کډو کولو مجبوره شوي دي، خو د غلطه د تګ را تګ لارې هم بند دي. دغه سیمې مشران دولت نه غوښتنې کړي چې سیمه کې که عملیات کوي نو د ولسی وګړو ځاني مالی توانونو ژغورنه دې وکړي. تحصیل د تاخیل مداخلو سیدونکو ملک غلام وایي، کله هم چې د غلطه عملیات کیږي نو عام خلکو ته توانو نه رسی، سو دولت ته پر دوی رحم وکړي.
داخل کې یا مداخل ایریا دو یا شاول سره د ځوی کې دي، داخل نو په تکلیف کې دی ویل چې خدا پته راځي هغه کې کلا کلا بمبار کوي شي پاکه د ګناه خال هغه ری بونډر مجبور یو ډر غریب خال ته دی سره امنه دا ته لیارې ساس دی په لیارې باندې دلته روي می دا حکومت نه داری کړی شي دا ورته نه کوي. اخر کار می هم پاکستانیونی د بونډری لاین اخري خال کی نو هم می د پاکستان سره وفاداری کوي، محبت کوي، کم از کم دالکه کې به ګناه خلګه کیږي، او دالکه کې د امن رشي امید امن خوښمندي، او دالکه کې د مزید داسې کارونه کیږي چې که خپل چیر تل ورشي هغه ول یار نه تاوم.
ملک محمد نوروای دولت ته ولسی وګړو ژغورنه وکړي او د غلطه دوی د یو شمیر ستونزو سره مخ شوې دي چې د دوی مسلې د هوارې کړي.
څه د نيزو ساول علاقه چې ما ګوډا په وزیرستان کې ډېر خوشالي علاقه دوه او هیڅ کې ما بمباري په شوې دي د نيزو پلمو تابع کړه لکه هغه
پدې اړه مو هڅه وکړه چې فوزی چارواکو سره هم خبرې وکړو، خو دوی سره په خبرو کولو کې بریالي نشو. د سیمې خلک دا هم وایي چې میر علي میرانشانه پس اوس دولت چې د تاخیل او شاوال کې مخ په وړاندې عملیات پیل کړي، نو عام خلک ته په یو طرف کړي چې په بمبارو کې د مرګ ژوبلې نه بچ وي، او دوی غواړي چې زر دغلته سیمه کې امن راشي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د تاریخ پانا
دارا د سختون خوا صوبې زور نومو بل احسان چې دی دا لکه یو غونډی ورته وایه یا یو وړوکی شان غر و یا یو غټ فایل و، د هغې په سر باندې چې کوم دی نو دا کلا جوړه کړه مغلو.
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویي ننداره
خاص کر دا چندر گپت موریہ پر زمانے کے کہ شاہ باز گڑے او دا چار صدا دا سلطنت کے خاور کو زبردست دے او غت بدی تے دا گلن خان
یخنیانو کی وا دا دے ونٹر کیپٹل جیو نا بے خاور اور سمر کیپٹل کابل
دا ہر گل پورس پ پاو کم درے او دا ہر زیارت پورس پ پاو کم یو لس بجے.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د مومند ایجنسی او باجوړ خلک وایي چې په دوی په سیمو کې ګڼ مادنیات موجود دي، خو د سهولتونو د نه موجودګۍ او بیا د حکومت د بېغورۍ له وجې ترې هیڅ ګټه نه پورته کیږي، او بیا خرابې امنیتي وضع هم دغو خلکو ژوند متاثره کړی دی. په دې اړه نور تفصیل د سیمینار د شاهنواز ترکزی ناورو.
د فاټا ډیولپمنټ اتارټی لخوا خپور شوی د معلوماتو تر مخه په باجوړ ایجنسی کې 15,500 او په محمود ایجنسی کې 815 ټنونه ماربل، یو میلیون کرومایټ، منګنیز او دغه شان زمرد او نور قیمتي کاڼي موجود دي. ولې د دغه سیمه ولسوای چې یوې خواته د لسو کلونو راهسې په سیمه کې د امنیت وضع خرابه وه چې دغه مدنیات نشو وستلې، او بل خواته حکومت د دغه مدنیاتو د وستلو لپاره په سیمه کې کوم کوټلې ګام هم نه دی پورته کړی. د ډیورن په کرخه د آباد سیمې بایزو اوسیدونکي ملک سلطان بایزي په دغه سیمه کې د کانو په اړه وویل:
موږ په غره کې تامبشته ده، جنوبي دره کې یاقوت زمرد پکښته دي، د ماربل پکې بي حساب ډېر دي، نفرت پکې اوس راوتې ده، نفرت بي حساب ډېر دي، خاري غواړي، کار غواړي، او هلته مشینریانې څوکړلې نه شي، ریږي د ماکونم خلک ریږي. اوس خو حالات ټیک شوی دی، ټیک دی بالکل، او مشینریانې خل لا اوس نه راوړي چې یقیني او اطمینان دي.
د باجوړ ایجنسۍ د کاروباري ولس د اتحادیه مشر لالي شاه وایي چې د هغوی په غرونو کې مدنیت ډېر زیات دي، خو حکومت ته ورسره مرسته وکړي.
لکه وزه تاسو کمانګر وم، الته په کمانګر کې زموږ سره وښ پلشتا کومه شتا، نور د سمادنیار شته په کار دا چې دا خلک راشي قبایل طرف ته، مطلب دی لکه توجه ورکی زموږ غرونو د سرو د سپینو نډک ته، موږ دا مخ په خپل راکړی شي زموږ په جهان کې جنان زموږ ټول قبایل مزورین کوي. یقینا خبردار چې په خپل کورونو باندې او د خپل کورونو په مطلب آباد شي، د وطن په آباد شي.
او ملک سلطان بایزید هم وویل چې اوس په سیمه کې امن راغلی دی، خو روزګاریان بیا هم یریږي او روزګار له ناراضي چې دغه غرونو نه کانې وباسي.
او تر غریب د څه شي دی چې ټول نړۍ او دنیا وځپله، او دا خو یقینا چې غرونه دي دا ډېر وځپله، ځکه چې تاجران ته ډېر غټ تکلیف وو، هغوی به هم کې پیسې غوښتلې او کار به هم نه چلېده، او بل طرف ته په بارود به استعمالېدل، هغې کې به هم حکومت دا دغه کو چېر دا غرونه نه استعمالېږي.
بیا مې د فاټا سیکرټریټ د مدنیاتو د محکمې ډایرکټر سعادت الرحمن سره خبرې وکړې.
دا یو ایس ایډ پروګرام لاندې دې علاقو ته مشینري هم پرووایډ کوو. پاسټیک سره زمونږ یو معاہدہ دے، معاہدے لاندے مونږ دیتا مشینری پرووائڈ کو، مشینری باندے په ساينټیفیک طریقہ باندې دا ماربل پروډیوس کولای شي. دلته یو کریکینګ پاوډر یو نوې ټیکنالوژي ده دا هم انټروډیوس کو.
نو کو په دغه سیمو کې د مدنیاتو دروستو روزګار شروع شي نو ولسته به څومره ګټه ورکړي؟ ساده تور رحمان وای
د ټول مانو کې لس پنځه لس زره خلک امپلای کیږي، د سره کار کیږي، دا ٹرانسپورٹیشن کے ہم خلق انوالو شی، دا اوٹلنگ کے ہم انوالو شی، دا انفراسٹرکچر کے ہم انوالو شی، دا ٹول ملک کے یو چین دا امپلائیمنٹ جنریشن یو چین جوڑ شی، اور دے سرا دا ٹیررزم ہم کام شی.
او یاد دیوی چې په محمد جنسی کې په قبایلی سیمو کې لوټول لوی ماربل سیټي باندې کار روان دی چې فیز 1 یعنی اولنۍ مرحله مکمل شوې ده، او دا ماربل سیټي ته د بر محمد جنسی لخوا و سړک ته جوړیدو کار هم روان دی. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد جنسی.
د سولې پر لو
یو نا سا بدر شو پس دا مڑی مرا دے وہ سمال تے دمرا پراتری
ہر طرح کر بدرنگ سکدا چی دا زمین لشوند دا سرنست دا
غلط فہمی دے چ پم گولو بانی با نظریہ سوچ او فکر چ کندے ختمی گی
من کتن دی امید نور نو غوری چ نور کو بیگنا زمین کو تابو چن تے کینی تول تخفل فلا غوری چ نور غور بن کی
دا سولی آواز دے
دا سولی پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، اوس هم د روانې خبرونې په پای کې د کرن خان په غږ کې دا سندره اورو.
سلگئی سلگئی روان دا لمبا خلی او جاڑی پتلو کے پشا گوری پتلو کے پشا گوری جا زاخلی او جاڑی سلگئی 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 روان دا لمبا خلی او جاڑی چڑو پسکو بیائی چڑو پسکو بیائی دشوندو پسرونو میں نام اخلی او جاڑی دشوندو پسرونو میں نام اخلی او جاڑی پتلو کے پشا گوری جا زاخلی او جاڑی سل گئے سل گئے سل گئے سل گئے سلگے روان دا لمبا خلی او جاڑی داسو بچی کٹلا دمرا ڈی سوک دچی کٹلا تمرا ڈیری اگی راگلی داس سوکھ دچی کٹلا تمرا ڈیری اگی راگلی ڈیری اگی راگلی سوکھ دچی ہر سوکھ کی جنا زاخلی او جاڑی داس سوکھ دچی ہر سوکھ کی جنا زاخلی او جاڑی پتلو کی پشا پوری جا زاخلی او جاڑی سلگے روان دا لمبا خلی او جاڑی رانجی پجڑا جڑا روان پاننگو شو رانجی پجڑا جڑا روان پاننگو شو روان پاننگو شو ہے ٹکمار نہ دوا دزانا جوڑا لیو جاڑی ٹکمار نہ دوا دزانا جوڑا لیو جاڑی یہ پتلو کے پتلو کے پشا گوری جا لیو جاڑی سلگے روان دا لمبا لیو جاڑی ہر چان بہانا پلیو جاڑی پتلو کے پشا گوری جا پلیو جاڑی سل گئے سل گئے